アバサテラジオ。
شنبه د غوی 25مه د می 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو به جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوی په افغانستان کې خبري شي که انټرنیټ ته شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې به موندل شي روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مولیک مرخه په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې کابل شاید اسلام آباد دا وړاندې زومني چې په څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي دا موضوع مو د سولې له عالي شورا سره شریکه کړې چې ګلبدین حکمتیار سره د سولې خبرې چیرته ورسېدي خو لومړی خبر نه د پیسو نړیوال صندوق د افغان حکومت د اداري اصلاحاتو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغانستان ته به پور ورکړي په هرات کې پولیسکونو طالبان وژل شوي د امریکا ولسمشر د شمالي اروپا له مشرانو سره د روسیې په اړه خبرې وکړې د خبرونو تفصیل د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت څیړنه بشپړه کړه ویې ویل چې د افغانستان د بودیجې او مالي سکتور په برخو کې د حکومت له رامنځته کړیو اصلاحاتو خوښ دی IMF وویل د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب پلی کړی دی خو د پیسو نړیوال صندوق وویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواده د ناټو د محاربو ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډیر سخت دی IMF تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویانو مرسته کمه شوې ده او پرته له سشکه دا تر تیر کال چټکه وده ده په هرات کې د افغان قواو او طالبانو ترمن په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په هغو نښتو کې چې په وروستیو دوو ورځو کې شوي دي 15 وسلوال طالبان وژل شوي وڅلوېښت تنه نور ټپیان شوي د طالبانو شپږ موټر هم له منځه وړل شوي یو زغروال موټر چې وسلوالو طالبانو مخکې په فرا کې راست لاسته راوړی و او په دې نښته کې یې ورڅخه ګټه اخیسته هغه هم له منځه وړل شوی دی د هرات والی ویاند وای په شینډن کې د طالبانو دوو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړې او د دواړو لوریو ته مرشوب لا اوښتې ده د هرات چارواکي وای د افغان قواو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې چې مخکې په شینډن کې شوي د طالبانو جنګي قوت ختم کړی او تقریبا ټولې سیمې ورڅخه نیولې دي د ننګرهار په خوګیانویو او شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او نشهیي توکو د زیرمو او کارځایونو پر خلاف پوځي عملیات پیل شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې چې پرون سهار پیل شوي شاوخوا 800 کیلوګرامه تریاک له منځه وړل شوي
دوه د پوډرو کارخانې له منځه وړل شوي دي او د سلو په شاوخوا کې هغه بورې چې اته کیلو تریاک پکې ځای پر ځای شوي وو دا هم له منځه وړل شوي وو دا عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي د عملیاتو د پای ته رسېدو پورې به نور لاسته راوړنې هم موږ لرو
بلور ته د ننګرهار د والي ویاند دا خبر هم وکړه چې په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان قواو په تازه پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویل پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تورخم د دروازې پر پرانستلو یا تړل کېدلو اغېز ونه کړي حضرت عمر زاخلوال تیره ورځ د تورخم دروازې تر د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوی درسي سره تر بحث وروسته دغه دروازه د خلکو پر مخ پرانستل شوه
د دې باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې به همدا ستونزې وختن په وختن لرو مګر نه باید چې د نوي تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي
تورخم دروازه د څلور ورځو لپاره د خلکو پر مخ تړلې وه چې په دواړو لورو کې راګیرو خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې وې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې د امریکا ولسمشر د ډنمارک آیسلند فنلند سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې په ورځ تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
موږ موافقه وکړه چې د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړو پر روسي لګیدلې بندیزونه تر هغه وساتو چې او پریکلی کرامنسته کوو. دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوی او په کار ده چې دا موافقه بشپړې پلی شي. د غوښپښې وادونو په یو ګډه اعلامیه کې د بالتیک سمندر په سیمه کې د روسي تیری کوونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسي فعالان وایي د اوبخښې د سوریې فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو دولتي الوتکو پرون په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلب ولایت مرکز په نقشه شوی او په اریها ښارګوټي کې یو روغتیایي مرکز وشتل شوی دی. کاسو او جبت طارق پرون د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. کاسو د فدراسیون د 211 غړي په توګه وروسته له هغې ومنل شو چې په مکسیکو ښار کې د فیفا د کانګرس 161 غړیو د هغه په پلوي او 23 نورو مخالف رایې ورکړې. جبت طارق بیا د 111 موافقو او 12 مخالفو رایې په خپلولو سره د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا 211 غړی شو. اوس هم د افغانستان
د هم د افغانستان د ځینو لوی کارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی په کابل کې باسمان وریځ وي دی او ریخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. په هرات کې باسمان لمر وي دی تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 18. په کندهار کې باسمان وریځ وي دی او ریخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي دی تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 18. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي دی او ریخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 14.
لمرزی احمد زی په مننی چې د افغانستان د سو شارونو د حواله حاله خبر کړو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. کابل د اسلام آباد پر دې وړاندیز غور کوي چې د سولې په ارتباط په 15 څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي که څرنګه. په روانه خبری مجله کې مو د سولې د عالي شورا له یوه استازي سره د اسلامي حزب د خبرو مسله شریکه کړې.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید او همداسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي.
د هلمند استیناف څارنوال په هلمند کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه له ازادي راډیو سره شخېدلی.
تقریبا 15 نفر لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین چې په هغه کې د ادارو احسان په فساد او په غصب دغه موضوعاتو کې سره دخیل وو. موږ د بررسۍ لاندې نیولې دي.
د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوې زده کوونکي سره شخېدلی.
نومې ارزره مطالعه یم نه هم ټولګي کیمیا مضمون سره مې ډېر مینه ده. غواړم اقتصاد پوه اوسم.
افغان حکومت وایي د څلور اړخیزې ډلې په 15 غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ وویل چې ممکنه ده دغه غونډه د روانې میلادي میاشتې تر پایه جوړه شي. په څلور اړخیزه ډله کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون لري چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته امکان برابروي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت د پاکستان هغه اعلان ته ډیر هیلمن نشکري چې ویلی دی د څلور اړخیز ډلې 15 غونډه شایي په روانه میلادي میاشت کې وسی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا له استازو جوړه دغه ډله هڅه کوي وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. خو د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی د څلور اړخیز ډلې په 15 غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا د پنځمې پرز په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
پروګرام لرو کوشش کوو چې ښایي په مې میاشت کې سرور فیز کارډینیشن کمیټې 15 غونډه جوړه شي. که څه هم د غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې خو همدا میاشت مو په ذهن کې ده. په ورته وخت کې به افغان طالبان د خبرو میز ته د راوستلو کوششونه هم جاري وي.
څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړي خو 15 یې ځنډېدلې ده. د حکومت دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې پاکستان د څلور اړخیزې ډلې په تیرو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نه وي دوی په 15 غونډه کې ګډون نه کوي. په کابل کې د تیرې میاشتې له حملې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله وینا کې وویل چې په څلور اړخیزو غونډو کې پاکستان په لیکلي ډول ژمنه کړې وه که ځینې طالبان د سولې له پروسې سره ملګري نه سي په وړاندې به یې له پوځي قوې استفاده وسي. افغان ولسمشر په خپله هغه وینا کې له پاکستانه د دغې ژمنې د عملي کولو غوښتنه وکړه.
بل لور ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولې هڅې به نورې دولت ضد وسله والې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې عالي شورا ویلي چې شایي سبا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. صالح محمد صالح د سولې عالي شورا له غړي شهزاده شاهد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده له حزب اسلامي سره د سولې مذاکرې تر یکشنبې په واقعي معنی نهایي شي.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره اوږدې خبرې شوي دي او په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید هم داسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو څه فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي دا به نورې وسله والې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجه نم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري، نو که حکمتیار صاحب راضي خلک به نور هم راضي کېږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیات کېږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شمول ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لاره جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازي یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او تاسو ذهنیت ته مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بله، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسي، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي، ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی. د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه ډلیو مشرانو کله هم هغه مخه راځي چې یو واقعا یو یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغسې شرایط برابریږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عف او ګذش وشي یا عقلابدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغې وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرایمو باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دی په نظام کې هغه ځان د نظام ډیر عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغې وایي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي، لا به پسې خرابه شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوي یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي آزاد یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپله پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډېرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډېرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي،
افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
د سولی د عالی شورا غړی شهزاده شاهد.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
و بچی او 15 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. آی ایم ایف وایي روان کال به افغانستان 2% اقتصادي وده وکړي. په هرات کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د ننګرهار په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او نشهیي توکو د زیرمو او کارځایونو پر خلاف پوځي عملیات پیل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویل پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تورخم دروازې پر پرانیستلو یا تړل کېدو اغیز ونه کړي. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادو له مشرانو سره تیره ورځ بارک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د سوریې فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو دولتي الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی سفیر راین کراکر په یو مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی لیکلی دی امریکا ته باید اجازه ورنکړل شي چې هغه زرګونه افغانان یوازې پرېږدي چې د امریکایي پوځیانو لپاره یې کار کړی. کراکر چې د ولسمشر باراک اوباما او جورج دبلیو بوش په ادارو کې په بیلابیلو دندو کار کړی اوسمهال د امریکا په ټکساس ایالت کې د بوش په نوم د حکومتوالۍ عوامه خدماتو په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي. کراکر وړاندې لیکي کانګرس به ډیر ژر د ملي امنیت د صلاحیتونو د لایحې د مسودې په اړه غور وکړي. د هغه لایحه ده چې هر کال د امریکا د پوځ لپاره پالیسي ټاکي. خو کراکر وایي که دا لایحه په هغه بڼه چې اوس جوړه شوې تصویب شي نو متحد ایالات به له هغو افغانانو سره خپله ژمنه ماته کړي چې له امریکایي ډیپلوماتانو او پوځیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د کراکر په خپره شوي مطلب کې د رضا او تاج په نوم د هغو دوو افغانانو نومونه د مثال په توګه یاد شوي چې وایي له امریکایي پوځیانو سره د کار په خاطر هم اوس او هم به په راتلونکي کې له امنیتي ګواښونو سره لاس ګریوان وي او ځکه نور نو نشي کولای چې په خپل هیواد کې پاتې شي. کراکر زیاتوي د 2006 کال تر 2009 پورې له کانګرس سره ګډ کار کړی څو هغو افغانانو او عراقیانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی د ځانګړو ویزو یا اس آی وی د ورکولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي. ویل کېږي شاوخوا 10,000 افغانان د ځانګړو ویزو ته په تمه دي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوازې 4,000 کسانو لپاره سهمیه لري. کراکر لیکي که پاتې 6,000 کسانو ته ویزې ورنکړل شي نو د دې معنا بداوي چې د هغو ژوند نور نو مسون نه دی. د جګړې او سولې انسټیټیوټ په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د ښځو د رواني صحت موضوع یاده کړې. په مطلب کې چې سرلی کې د افغان میرمنې له رواني بحران سره مخامخ دي د 45 کلنې میرمن عزیزې یادونه شوې. مطلب زیاتوي چې دا میرمن د رواني ناروغیو د یو روغتون د دروازې شاته له اوښکو په ډکو سترګو او خواشینې ناسته ده. د سولې او جګړې انسټیټیوټ لیکي عزیزه له څو کلونو راهیسې له هغه وخته چې پلار یې په 15 کلنۍ کې د دې د غوښتنې پر خلاف د پکتیا یو اوسیدونکي ته ورکړه له کورنۍ تشدد سره مخامخ ده. مطلب زیاتوي چې کورنیو ناخوالو د دې پښه د رواني ناروغیو تر روغتونه ورسوله په داسې حال کې چې کورنۍ ورته وایي دا لیونۍ ده او ځکه یې هلته راوستې. په راپور کې د رواني ناروغیو د متخصص تیمورشاه له قوله راغلي دي چې وایي میرمنې د رواني ناروغیو په وړاندې خورا کمزوري دي او د ټولنې ناوړه دودونه یې هم ارباسي چې له کورونو ونه وځي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په پای کې لیکي په افغانستان کې د تشدد د قربانیانو او زیانمنو د ملاتړ پلانونه عملي کیږي او د ښځو د چارو وزارت د یوې ځانګړې کمیټې په جوړولو سره په افغانستان کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي.
د د هلمند استیناف څارنوال په دې وروستیو کې د 15 لوړ رتبه او ټیټ رتبه مسؤولانو نومونه افشا کړل چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. له څارنمل فضل سلطان ساپي سره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې.
نور نمونه هم صدر سره نور لوړ پوری کسان هم فکر کوي که تر عدلي تعقیب لاندې ونیول سي څارنوالۍ مثلا دوی پر تعقیب کې هلمند په نور لوړ پوری کسان هم کوي په کومه کچه بولي.
څنګه چې موږ په تقریبا 15 نفره لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین چې په هغه کې د ادارو رئیسان په فساد او په غصب دغه موضوعاتو کې سره دخیل نور موضوعات هم شته موږ د بررسۍ لاندې نیولي دي. کله چې زموږ تحقیقات هغې مواردو کې شروع شي او بیا پایلې انشاءالله تاسو سره شریکوو شته هم په لوړه سطح شته هم په ټیټه سطح او چې کله دغه شانې مبارزه کوي حتما ګواښونه وي د لوړ رتبه او د لوړو چارواکو لخوا نه مداخلې وي په اداره کې. خو الحمدلله موږ چا ته وخت نه دی ورکړی او موږ د چا د تاثیر لاندې نه راځو نه د چا د تهدید نه د چا نه د ویرې وو. او څرنګه چې جمهور رئیس او د ملي وحدت حکومت دوی په دې برخه کې جدي دي انشاءالله دوی زموږ حمایه کوي دوی سرمنصب زموږ حمایه کوي. ما چې دا ظلم تلو ډېر ډاډې راکړی دی ډېر اطمینان یې راکړی دی او په شریکم فیصله هم دې کړې ده چې را فساد پر ضد به مبارزه کوو. څنګه چې د مبارزه روانه کړې ده موږ دې حمایه کوو خپل کار ته دوام ورکوو.
فشارونه او دا تهدیدونه د کوم ادرس دي؟
دا مختلف ادرسونه دي. په دې سره پوهیږو چې په هلمند کې یو څه اندازه مافیا شته د مختلفو برخو نه ځینې نور تهدیدونه دي چې زه نه غواړم د هغوی نومونه افشا کړم. نو تهدیدات شته خو موږ د دغه تهدیداتو او د چا د تاثیر لاندې نه راځو انشاءالله. زموږ چې څنګه تصمیم او اراده ده هغه سرته رسو د خیر.
په دې 14 کاله چې فساد څومره خلک وځورول او څومره خلک یې د حکومت نه لرې کړل او دا فساد ورځ نه بل ته نور هم جوړ شول تاسو ته ساسو برسی تحقیق دا شی فکر کوي چې خلک د دې عمله پولیس تر لاله او د وسوالو محکمو او ترنولۍ ته مراجعه وکړه دا منې؟
خو دغه د سارایي محکمو ته رجوع هم دغه د چکل په د ادارو یا په عدلي او قضایي ارګانو کې د خلکو سره بد سلوک وشي او خلکو سره د خلکو کوم د عدالت غوښتنه کوي هغه ونه شي خلک سارایي محکمو ته رجوع کوي. ان شاء الله په هلمند کې په دې برخه کې موږ تیز کار کړی دی او خلک ډیر امیدوار دي او دغه دا چې خلک په دې کې همکاري کوي لکه دا موږ دا دریم ځل چې په هلمند کې ستایل کیږو. خلک صرف د فساد نه ستړي دي خلک د دغه ناخوالو نه ستړي دي خلک غواړي چې عدالت وشي. دا لومړی ځل چې څارنوال ستایل کیږي حال چې څارنوال خلاف خلک راځي کیږي.
د هلمند استیناف څارنوال څارنمل فضل سلطان ساپي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په عراق کې په هغو ډزو او بمی حملو کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلې دی پرون 14 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د هسپانیا د ریال مادرید فوټبال کلب مینوال هم شامل دي. د هسپانیا حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون جمعه په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وشوې چې د امن د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه وپارول. د رویټرز اژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د عراق په بلد شارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلی او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمی حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل سول. د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیوهګان دي په یوه قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړې. په نتیجه کې 12 کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. د دې قهوه خانې یو کارکوونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نسم بیانولی. دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان ووژل سول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو 12 وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوه خانه حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتیدلې دي. خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو د یې په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنه کې څلور کسان وژل سوي او دوه سخت ټپیان سوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشو ځانمرګې بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نم نښولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له دریو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې د دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې ښایي نورې حملې هم وسي. په عراق کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یوې استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې د ایران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چپه اچولې او د یوې سني کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولي دي. وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې درې ځان وژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام مسوده نیازی مخته وي.
د ژوند رنګونه
تاسو مخبل نوم راته وایست؟
نوم یې ارزه ده.
څه کاروبار کوي؟
مطالعه یم، نه هم ټولګي.
څنګه دي درسونه دي؟ څومره علاقه لرې مکتب سره؟
ښه دي، مکتب سره ډېره علاقه لرم، ډېر مې خوښېږي، هره ورځ ځم او درسونه مې په شوق وایم.
کوم مضمون سره ته ډېره مینه ده چې تل په شوق لولې او هغه مضمون دې ډېر خوښېږي؟
مضمون مې د کیمیا مضمون سره مې ډېر مینه ده، تل په شوق وایم.
دا نور مضامین څنګه دي؟ مثلا بعضي شاګردان د سیادت لري چې یو مضمون خوښېږي هغه ډېر ولولي او دا نور ته دون ارزښت نه ورکوي، تاسو څنګه؟
نه، داسې خو به تاسې سوغم نه کوي. مضامین خو ټول مضامین دي، خو یو مضمون سره سره مینه لري نو هغه ته لږ ډېر توجه کوي، ډېرې وایي.
بیا سوم نمره یې صنف کې درجه دې هم ښه ده؟
صنف کې څلورم نمره یم.
غواړي نور هم مثلا سږ کال کوشش کوي چې جګه درجه واخلي او مخکې لاړ شي؟
هو، ولې ته خو څوک غواړي چې مخکې لاړ شي؟ غواړم یا دومره سمیا درېمه.
او اول نمره ولې؟
اول نمره مې نه خوښېږي.
ولې؟ ټول خلک خو کوشش کوي زحمت بس اول نمرګي لپاره، تاسو څنګه نه خوښېږي؟
اول نمرګي ډېر مسؤلیتونه لري، زما یې مسؤلیتونه نه خوښېږي.
مثلا څه شی مسؤلیتونه لري؟
خو مسؤلیتونه دا دي که یو عادي څوک صف سلان شي نو هغه ته هېڅ چا توجه نه کوي، اول نمره یې ورځ رانه شي، بیا هر څوک ورته په غوسه وي. نور ده د ازري دا ډېر مسؤلیتونه نور هم داسې لري نو حاضری وړل ادارې ته راوړلې، لکه د حاضري کوم شی خراب شي مسؤلیت په اول نمره یي. همداسې ډېر مسؤلیتونه لري، ځکه نه غواړم چې اول نمره ستا.
ښه، جالبه ده. اولین ځل د یو چا نه مور چې نه غواړي په ټولګي کې اول نمره اوسي، آینده کې له خیر څه پلان لري؟ مثلا چې مکتب دې خلاص کړي، مکتب نه فارغه شوي، کومه رشته لولې؟
اقتصاد رشته لولم، غواړم اقتصاد پوه اوسم.
څنګه عزه ده چې ته اقتصاد لولې؟
همداسې خوښېږي مې نو خلک مې چې لیدلې زما هم خوښېږي چې اقتصاد پوهنځی ولولم. اقتصاد ځینو خلکو ویل نورو خلکو سره کومک کوي، جګو درجو ته رسېدلي دي همدې لپاره.
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په همدې څپو د ماښام له د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ لیکي له افغان حکومت هیله کوم چې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون ونه کړي. عارف له لوګره لیکي تر څو چې پاکستان د څلور اړخیزې غونډو مخکنۍ ژمنې پوره نه کړي باید پنځمه غونډه ونه کړو. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټې اشرونه لیکي هغه خلک چې د ګلبدین حکمتیار تر سولې مخکې د محاکمې خبرې کوي همدا کسان چا محاکمه کړل. قاری محمد مدنی له نورستانه لیکي په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې سخت بارانونه وریږي. حامد مومن له کابل لیکي د افغانستان د کرکټ بله لوبه له چا سره ده او کله ده؟ څه باندې درې اونۍ وروسته یعنی د جولای په څلورمه د افغانستان لوبې له سکاټلند سره پیل شي. او یو اوریدون کې لیکري د مرکه نشر نشو پون شوم چې کومه مرکه مطلب دی په سر کې مشمنه کړي و او بیا مو د سولې دالی شورا له غړي سره مرکه خبره کړه سمي الله حلمي تندر د څمکنوي له ولسوالي لیکي چې په شهرینه بازار کې روشان مخابراتي شبکه فعالیت باید پیل کړي او محمود روشان له غزنی لیکي د ټوټا پروژه باید د سالنګ لاري تیر شي